د سهار لس بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او د مشال رادیو ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکل څخه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال ریډیو ته وویل چې 23 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پر ورځ باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روح تلال کمیټي مشر مفتی منیب رحمان ویلي چې د گواهی د نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 46 ارب کلداري خساره شودل شوې ده. میر خالد لانګو د بودیجې وړاندې کولو پر وخت وویل
2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 کروڑ او 70 لک ځانګړې کړې چې د روان مالي کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څانګه کې 45.40 کروڑ او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلخوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو له دې غونډې بایکاټ کړی دی، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې یې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل
چکه موادت کړه واد یکوم سره د سرکاري ملازمین سره ته لمنګ ون سټپ پروموشن درکو آی کی زمنګ غټه برادر چې کوم دا دوستازان تقریبا نیونیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دینه وکړه چاله ورم کړل رقم په ډیر لک تعداد کې دي کچر موږ له ون سټپ پروموشن را نه کو یکم سپتمبر نه ان شاء الله په ټولو صبح کې بچ کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالر مرستو نوې ژمنه اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بینک ترمنځ په دې اړه تیر ورځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان دولت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بینک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 943 میلیونه به پر نوی پروژو او 943 میلیونه به هم پر نیمګړو پروژو ولګول سي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 200 میلیونه ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د نشي موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روس دولتي شورا ته په ماسکو کې وویل، زموږ همکاران چې په افغانستان کې موجود دي د نشي موادو په برخه کې دې ته نه دي چمتو او نه غواړي چې مشترکه کاروایی وکړي. نوموړي دا هم وویل چې له افغانستانه روس ته هیروئین قاچاق کیږي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي اسکر نه دي اخیستل سوي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست سوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو وسایل ژر تر ژره ورکړي. د یمن په مرکز سنا کې تیر ورځ لږ تر لږه څلور موټر بم چاودنې سوي دي چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلې دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي یاغیانو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي. ملګرو ملتونو هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اوربند وسي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز خبري ایجنټ ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټي بیگا وویل چې په ټول هیواد کې چا هم د روژې میاشت نه درېدلې، خو د پېښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته له نن یعنې پنجشنبې څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان مون سره دلتا قاسم علی خان کې تیر شوی دي. مرکزی رویت هلال کمیټي شرعي حیثیت نشته دي.
د بلوچستان حکومت د راتلونکو مالی کال بجټ پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړل چې وایي د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره یې پکې د پام وړ اندازه پیسې بلې کړې دي. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوه غیر سرکاري اداره بیا وایي د بلوچستان لکونه ماشومان دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
پوش پتا پرسنټ کښنیان دی هغه د سکولان د باندې دا کښنیان دی هغه د بلوس پښتون بل دواړه کښنیان دی.
او د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د قبایلی سیمو شاوخوا 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د مومند ایجنسی یو ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت وغواړي نو هم په قبایلی سیمو کې ورته د روزګار موقع برابرولی شي. ونیس پروگرام د تاریخ پانا هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت راځو. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټي پرون ماخستن وویل چې په هیواد کې د روژې د میاشتې په نظر راتلو شهادت یې نه دی ترلاسه کړی، او ځکه نو په پاکستان کې اولنی روژه ممکن د جمعې په ورځ شي. خو د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 11:30 مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمونه 10 کسانو د روژې میاشت لیدلو ګواهي ورته ورکړې، او په همدغه بنیاد د سیمې اوسیدونکي باید د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه نور اورو له پېښورا د غلام غوث په رپورټ کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل،
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پورس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوړیزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسد کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وپوښتل چې د مرکزی رویت هلال کمیټه په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټه سه آئینی او شرعي حیثیت دی، نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویت هلال کمیټه لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري، او اکثر دغه کمیټې داسي متنازعه پیسدی هم کړی دي چې شرعي احکام ته زیان رسولې دي.
مرکزی روی تهلال کمیټي س شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې اغه نه دا ثابتېږي چې د دس آئینی حیثیت هم نشته دا د سنټ کاروایی دا قائمه کمیټي دا تاسو ځان سو ساتي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دي د مرکزی رویتی هلال کمیټۍ د پیسلې پابندي وکړي، خو په پیښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی زیلو او قبایلی سیمو کې اکثر خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټۍ اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دې مزور هم پستر غو ان شاء الله کما سبا شپې له کوشش وکړو نو شې چې زیمو وینم.
زما بن یمین نو دې ز دردم کې نه متعلق داري کې ټول خلکو ته ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان نه بکړي. اوس
زمانو سید زاهد احمد دې د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تر اغلی مم دې اعلان د پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانو رورا شاکر الله دې اعلان جی لور سپیکر کې وشو زمون سره جوخ جمعات دې باغې کې چې سیندیس گواهان تیر شوی دي نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روزي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روزي لومړی ورځ ده. خو د پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دي چې تیر ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوې او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان حکومت راتلونکي مالیکا لپاره تر 200 او 300 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 26 ارب روپۍ تاوان خول شوی دی. بلې خوا ته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کاوه. لکوټې پرې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د 2015 2014 یسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر اعلی د خزانه سلاکار میر خالد لانګاو د چارشمې په مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 25 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې 2 ارب.
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 70 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسی د سیاحت په څنګه کې 15.4 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز یې چلبي. ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نسی چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ ویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیشن غړي پخلا نه کړل، خو تر دې غونډې وروسته د خزانه مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیشن غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکو د الف اعلان په نوم یو غیر سرکاري ادارې پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبريالانو لپاره غونډه جوړه کړې و چې پکې د بلوچستان په کلنی بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پر مختص کړل شو پیسو او دا چې دغه پیسې باید څنګه ولګول شي خبریالانو ته معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه شپږ شپېته فیصدۍ د تعلیم له نعمته دا مهال بې برخې دي. پر دغه موضوع د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
الپ اعلان یو مرستیال صبر کاکړ مشال رادیو ته ویل
نظم سیشن سی و دلی هغه د کوټی له صحافیانو سره وای چې پاغه کی موږ کوشش وکړی چې صحافیانو ته د بجټ باره کی یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کم بجټ په اسمبلی کې پېښې شي پرغه باندې صحافیانو لښ کلیرنس پیدا شي چې په بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ سونی دی او په ایجوکیشنل بجټ کې دننه د ډیولپمنٹ بجټ او د نان ډیولپمنٹ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ سونی ګر سو دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کو.
صبر کاکړ په دغه اړه زیاته کړه
پوش پته پرسنټ کښنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا کښنیان دی هغه د بلوس پښتون بل دوړ کښنیان دی. نو دا سیشن کده د صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنټ دی پښتون بل او د بلوس بل بلکې د پورا صوبې د پاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوې د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی اتاره بجدې او پرایمري سیکشن ته ته دواره بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوط نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه رسېدلې چې اتم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیې پرون په پیښور کې د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې د راتلونکي کال لپاره په وړاندې کړي بجټ کې د هغوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسلو ته پام نه دی کړی. د استادانو دړکه وکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لویې کچې احتجاجونه پیل کړي او په سکولونو کې به ډیوټیانې نه کوي. د پرایمری سکولونو د احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را لېږلې دي.
ملک خالد خان او د آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چکم وعدہ تے کڑے وعدے قوم سرا دی سرکاری ملازمین سرا اتا لمنگ ون سٹیپ پروموشن درکو ائے کے جمنگ غٹ میرا در چکم دا دوستاں تقریبا نیم لاکھ جوڑے گی اگے تے بالکل باہر کڑلا او نون لے چکم دین وکڑا چالے ورم کڑلا رقم پڑے لگ تعداد کی دی کچر منگ لے ون سٹیپ پروموشن را نک 1 سپتمبر نہ انشاءاللہ پج ٹو صبح کی وجہ کم دی جمنگ بہ احتجاج جاری وی 2010 2011 2012 ایڈ ہاک ریلیفٹ پہ بیسک پہ کی شامل کی او کم سے کم 25 نوال 30 پور پدی باندې چې کم دی موږ له اضافه را کی الله به موږ جون جوړي.
تحصیل صدر وحدت اساتیزا ضلع مردان صدر یم همایون خان منوم دی جی. مرکزی حکومت 7.5% کړي دي صوبائی حکومت پسی 2.5% کړه 10% یې کړه بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے اغم منشو مونگ وچ کم از کم زمونگا 50% اضافہ وشی مونگ چ صرف بلونا ورکو د بچو کتابونا دا د سیزن ا کپڑے ولوم زم تنخواہ کی دا 10 نہ 5 سنی زنگا پ 10% بانے دا مونگا وای چ حکومت دے واپس والی دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلو کی تقسیم کی ڈیڑ غریبان دی
زمانم تارک شاہ دے او ز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیم سکول ٹیچر ما مردان سا زما تعلق دے چکل د پولیو ڈیوٹی اغه استادان کی چکل د مردم شماری اغه په استادانو کوي چکل خان شماری سنسس دا ټول د استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر د په باندې هر یو کار کې نو چکل د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي نو په ټیم کې تاسو د استاد چې کم دی دا غ سره دښمنی دا غ استحصال کوي د استاد دښمن چې کم تاسو پالیسیانی دي دا الله د پاره چې کم دی دا تاسو ختمي کوي کو چې تاسو دا ختمي نکړي نو موږ بردي خلاف چې کم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب بند خان پرون چهارشنبه د خیبر جنسای په باړه کې لیو یو دی مدیر حیثیت د تړل شو کارخانو د بیرته فعالولو اعلان وکړ. نوموړي باړې ته د سفر په ترڅ کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نومونو پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسېدلي دي. ګورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د ورستنولو او هغلته د پرمختیایي کارونو پیلولو په اړه هم ډاډ ورکړل. تفصیل د فرهاد شینواري نور.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یوې جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل
آپریشن خیبر وان او
خدلتا د وسلوالو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو عملیاتو د کامیابۍ نه پس مونږ یوې نوې جذبې سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتي اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه باید د هر ډول وسلوالو نه پاکو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب موږ شکریا ادا کوو چې شپې گو کوله پاسې د کرخونی کولو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سره لکه څنګه گورنر صاحب لونو کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپړې یوې کارخانه مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ای سټپلیزر دا سټارټینګ کې چکم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دمر وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره هغه کې نو قدا حکومت فاند دې موږ دا ری کنستراکشن دی پورا مشینری دی مینټیننس دی پورا چې موږ سره تاون وشي. او
یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو او شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې وروستیو کې ویلي چې کبالی سیمو 15000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د کبالی سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری یې شروع کړی دی. خو د کبالی سیمو ځوانان بیا وایي که حکومت واقعي وغواړي نو دوی ته په پاکستان کې هم د روزګار موقع برابرول شي. د چارو پوهان بیا د منځني ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د کار ناوړه حالت ته په کتو سره هغلته د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت ښیي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګري ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دی. نوموړي دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زمونږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوث امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی علاقې کی شروع کړی دی. تقریبا 15000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبای قطر یا سعودي یا دغه نور د میډل ایسټ کې ملکونه دي هغه ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومبي اسټیج کې چې دی نو تقریبا د 3.5 ځوانانو د هغه سلیکشن بکیږي د هغه لپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډیر ژر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېری موقع موجود دي خو د قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
نو تاسو ما ته دوه چې مډلیست کوم انجینر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي
خو دغه خو سوشل لایف برباد شي. ته چې په مډل ایسټ کې ناست یې، ته هلته جاب کوې، تاسو ماته ده چې تلته څنګه خپل بچي یو ښه سکول کې داخل کړي، ته د هغوی څنګه رهنمایي وکړي، ته څنګه د هغوی تربیت وکړي. نو ته خو به پیسې وګټې، خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی که دوی غواړي نو دلته مواقع ورکولی شي. صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسټریل اسټیټ جوړېږي، په دې کې تھاؤزنڈ آف انجینئر چې کوم دی اکوموډیټ کېدی شي، خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی څه خاورې اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیات وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي، خو کارپوهان په دې اند دي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط هم جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي، هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي، هغه کې 5000 خلک ولېږي بهر ته. نو دا به طریقه کار کوي، د هغې سلیکشن به څنګه کیږي، انتخاب به څنګه کیږي، او آیا دا دغه مسئلې حل دی او که نه. زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی، په هغې کې چې پر مټیریل لګېدل هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل د کوم څه د راتلې دي د هغه د حل لپاره په دې کې وسه مدد ته لاو شي.
اکیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدوري کم قوانین موجود دي، هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملی کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لګولو پریکړه ناسمه خبره ده. خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا سوغه گی د خیبر پختونخوا حکومت په غصوبه کې د پهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساينس او ټکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان په مشرۍ و کمیټي جوړ کړی ده. په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړي وای. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټي جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو، د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساينس او ټکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان کوي او د سټیټ بینک پخوانی ګورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن آی بی اے ډایرکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پاپ دا کمیٹی کی شامل وی. په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټا سیل مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل. جیوگرافک پروگرام پخوا به داسې یو کمیټې د ډېر لږ وخت لپاره جوړېدا او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټې به هم ختم شوه. ولې دا اصل به دا کمیټې د سدو کارو لپاره کار کوي. بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټې کې د صوبې نمائندگی هم شتا او زیاتوی دغه خلک کی په غیر سیاسی بنیادونو اخیست دي.
دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
ګورې دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوي. نورو صوبو کې هم داسې نشته. دی یو اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي. پخوا به د داسې کمیټیو مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغو کې به کله نا کله سفارش راتلو، نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره یې داسې وکړل. دا به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطاءالرحمن به د دې چیرمین وي.
بلخوا ډاکټر اعجاز دا هم وایي باید د صوبې حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپلې صوبې خلک مخکې راولي، او ځکه چې دغه د صوبې د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروري پوها هم لري.
د فرخندی اسد رپورټ مو اوریدو. د بوریوال کاکړ نه به لن خبرونه اورو.
د پېښور مسجد قسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال رادیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح احتلال کمیټي مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به د لومړۍ روژه سبا یعنې د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 اربه کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 243 اربه کلداري خساره شودل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبای حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی ویل چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې له 25% اضافه وکړي. حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربه ډالرو مرستو نوې ژمنه کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړیو ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پخوانی صدر آصف علي زرداری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړې دي. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې د آصف علي زرداری په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخه تر روانې دي. د ادارې په وینا که څه هم دا یو جمهوریت ملک دی او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ده، خو په کار دا چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداری په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډېری مودي رستو جمهوریت بحال شوې دي. اداري رستوي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرې په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالې د ترهګرې خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالې لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدي وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهر ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره د وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له وټونو وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه پکار وا، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بلدا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وی، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابت کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډي چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکي ویبل ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکی به لما هارون بچا ووري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکیچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سه شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ او ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې و او چې د خپل دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې و، شریف ته وویل چې هغه هیله مند چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکار کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوټ ښکار کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سه شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سه شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویمه درجه مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خبرداري ورکړل شوې چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په مخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو همدا اوس تاسو مشال ریډیو ته کوکې. افغان ولسمشر د روژې د پیل په مناسبت په خپل یو وینا کې له مخالفه وسلوالو وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت تکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسي غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هېرې نه کړي. د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل:
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدی، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي څو په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیده است.
90 میلیون افغانۍ تیاری شوې دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندوی شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراغه ده اوس هم هلته دومره پراته دي چې
هر طرح کوي. بدرنګ ځکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نشته،
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز دی.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو تابوتونو ته کینی، ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور بند کی.
ور وخت په وخت جاتیږي، ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زیچارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستاني ډان رسپانی ولي کنوای په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات ستایل کیږي، خو دغه بریاو د پر ځای ساتلو په هدف ته وی غختلې استراتیجی نشټوالی کولای شي د غلاست راوړنې په اوبوله هوکی. لیکن وايي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسۍ ته اړتیا ده. تفصیل د دغه لیکنې له ګولیا زورو.
ډان ورسپانی د شمالي وزیرستان ضربیازه فوزی عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی، خو ضربیازه عملیاتو هغه شکونه بے بنیاد ګرځولې دي چې ویل کېدل د غسیمه سوق نشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورسپان لیکي چې ځین سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی وو، بلخوا ځینې د وسله والو طالبانو په حق کې وو او ځینې بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورسپان زیاتوي چې زیاتره خبرداري ورکړی وو چې دغه عملیاتو له وجې تشدد دیشی او ملک تقسیم کی دیشی. ڈان ورسپان لیکي چې امنیتي ځواکونو په یو کال کې د دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړی دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل نخکاری چې په جنگ کې مزاحمت ډیر زیات وو. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي، خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندي کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي، خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځایونه شتون لري او بیا ځینو د پولي هغه غړه پناه اخیستې ده. په مقاله کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. د هغه سیمه ده چې ممنوعه علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نخه کول ګران کار دي. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده، نو وسلوالو لپاره تګ راتګ هم اسان وي. ورسپان لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضح نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپان لیکي چې د ضرب اضف فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکیتوب پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپان زیاتوي چې د پخوانی فوزي عملیاتو نه سبق ترلاسه کول پکار دي. هغه ټولې سیمې چې پخوا پاکې کړل شوې وي وسلوال بیرته هغه سیمو ته ستون شوي ول. ورسپان لیکي که څه هم د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو لاسته راوړنو ستاینه کېږي، خو په دې مهمو موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دي او په دغه عملیاتو کې قربانیانې په سیند لاهو کول پکار نه دي.
مدرسې پوسنی قصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی قصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
او د خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی او تاسو یې د وخت په تکراری توګه اوري.
گران اردن کو تیرہ نیمو دا موجودہ خیبر پختونخوا یا گندارا پا تاریخ لرغونی آثارو او پا دی خورا دا تیر وختونو تازیبونو او کامونو پا حقلا معلومات در کردیو. ننبا دا خیبر پختونخوا سرخار پی خور دا تاریخ او دلتا موجودہ لرغونی آثارو پا حقلا خبری کوو. پیښور د نړۍ په هغه څو ښارونو کې شمار دی چې خواوشا 3000 کاله زوړ تاریخ لري او دا پوهانو په وینا تر هغه وخت نه تر اوسه پورې آباد ښار دی. پیښور د درې اړخه قبایلي سیمو لکه خیبر ایجنسی، ممند او د پیښور نیمې قبایلي سیمو سره لګېدلې دي او بلخوا د دې پولې 400 او نوخار ضلعو سره هم میلو دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان د پیښور ښار په حق لوای چې دا ګورګټلې او نور ځایونو کې د کنستو او سیړنې پر رڼا کې پیښور 2500 کاله تاریخ لري او د نړۍ په څو ښارونو کې دی چې تر اوسه پورې خپل وجود یې ژوندی ساتلی دی.
پیښور مونږ کلیم کوو چې دا د ساوت ایشیا یا د سب کانټیننټ ون اف د اولډست لیونګ سیټی ده. د 2500 سال پرانه مونږ وایو چې زوړ یو ښار ده. هغه ځکه وایو چې دا 2500 سال نه اوسه پورې مونږ سره کانټینیوس یو سیکوینس کې دلته مونږ ته آثار ملاویږي او دا واحد یو ښار ده چې دا چېرته ختم شوی نه و، ابانډنډ شوی نه و، اجاړ شوی نه و. نور داسې سایټس لکه هڑپ شو، مونجدړو، ایو خاص وخت کې آباد او بیا په آفت رالو نه ختم شو.
خو بیا سیلنکار، مورخ او لرغونی آثار او ماهر احمد حسن دانی په خپل کتاب پېښور هیستوریک سیټی اف دی فرنټیر کې لیکي چې پېښور ښار 15000 کال زوړ تاریخ لري. هغه وایي چې زرګونو کال وړاندې دلته د ایران حکومت عملداری و او هغه وخت د دې نوم کاستروس او چې د ایران اومي صوبې پکتیا یو مشهور ښار او بیا وروسته د ایران بادشاه افروال زوی او شنګ په وخت کې پیښور ښار د پور شاپور په نوم یادېدو. خو بیا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرایی وایي چې دا پیښور اهمیت هغه وخت زیات شو کله چې په ګندارا کې کوشان خاندان خپل حکومت جوړ کړو او مهاراجا کنیشک په 1028 ایسوی کې د خپل سلطنت پلازما د پوشکلوتی 400 په ځای پیښور وګرځوله. د ده په وینا دغه وخت پیښور د بود مطمئنون کې لوی مرکز او هم د دلتنه د دغې عقیدې خلق تر چین او جاپان پورې لاړل.
کنیشک کا چکنه بادشاہ شو، دا د کوشان خاندان عظیم بادشاہ ناغه دارالخلافه پیښور ته کړه. اشوک چې کوم مذهب دلته داخل کړو بود مذهب، هغه ته مونږه هنایا نه بودیزم متوای ته د مهاتما بود لومبه بود چې کوم دې د گندارا کې جوړ شو چې مونږه وته اپولو بلودهر ټایپ بودا وای او دا د دې زینا چې کوم دې دا مذهب آخر کے آخری جاپان نمخ کے دا چکم دل دا مذہب لار.
د خدای بخلی عمران رشید عمران په خپل کتاب د پیښور دیوالونه او دروازې کې د پیښور ګڼ شمېر نومونه یاد کړی دي چې پکې پور شاپورا، کنشپورا، پښتپور، پېښاور، پېښور او پیښور شامل دي. خو بیا د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علي د پیښور د نوم په حقله وایي.
پیښور کې ډېره لویه ستوپا وه، چې پیښور کې هغه ستوپا کې د مهاتما بودھ هغه ریل کیسکټ ملو شو، نو هغې کې د پیښور نوم کینش کپور وو. نو دا د پیښور لومبی نوم وو، بیا پشپ پوره شو، بیا پرشور شو، بیا پېښور شو، بیا مغلو ولا پیښور نوم کېښود.
دا پیښور ښار په تاریخ باندې نظر لرونکي او لیکوال زور دروانی وایي چې پیښور د تیرو وختونو راسې تر اوسه پورې د تجارت لوی مرکز وو، او دلته د هر قسم کسب خلک او بازارونه موجود وو. نو ځکه ورته د پېښور یعنی د کسب کوونکو نوم ورکړی شو.
پیښور کې اوس هم اوو بازارونه دي، هغه بازارونه خپل خپل نامې دي، هغه بازار کې هغه خلک د امک کسب کارونه کوي. نو دا پېښور کوم خلکو کسبګر پېښور پېښه کسب داته وی چې کسبګر خلکو نایل نه خلک آئی. هلته زمانه کې تعلیم نو گائی ټول غټ احساسا او کم تعلیم چو کسب.
دغه شان پېښور پوهنتون کې د تاریخ سانګې پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې پېښور او دره خیبر یو بل سره لازم او ملزم دي، او کله چې به هم څوک حملاور یا تاجران د دره خیبر په لار راتلل نو پېښور به ړومبی پړاو او نو ځکه ورته پېښاور وایي.
د پېښور او دره خیبر لازم او ملزم دي، کله به په دې دره باندې قافلې راوړې دي نو دا ړومبی پړاو به په پېښور کې وو. پېښور د دې د نوم هم چې کوم دی نو دې ته پېښور هم دغه وجه نه وایي. دانی صاحب وایي چې دا د پېښاوردن چې کوم د فارسی یو ټکی دی دا هغې نه وتی دی، یعنی ړومبی راتلون کې والا. نو دا خار وو چونکی ډومبه راتلو چې کله په دې درې نه خلک راوړي ده نو پېښور به ډومبه راتلو. نو دې ته دانو د دې وجه باندې بیا پېښ آور یا پېښاور بیا رستو ته نمګه پېښاور جوړ کو دا نوم د دې پریوتو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې پنځمه صدی کې کوشان خاندان حکومت په ګندارا یا پېښور کې هغه وخت زوال وشو کله چې وایډ هونز په پېښور قبضه وکړه، او دلته د بت مت ټول عبادت ځایونه او ودانۍ وران کړې او مرکز یې د پېښور نه هونز وابې ته یوړو. د انګریز په دور کې د نارت ویسټ فرنټیر صوبه یا موجوده خیبر پښتونخوا په حکله لیکل شوی امپیریل ګزټیر وایي چې د وایډ هونز نه 200 کاله وروسته سیتین، پارتین، ترک او د هندو شاهی وختونه تیر دي. په کال 1800 ایسوی کې د راجا جیپال، راجا انندپال او نور د هندو شاهی دور او چې بیا وروسته د غزنوی خاندان مشر سبکتګین په 1908 ایسوی کې راجا جیپال ته ماته ورکړه او دلته اسلامي هیواد بنیاد کې خود. هم د دای خاندان محمود غزنوی یو لسمه صدی کې د هندوانو راج ختم کړو او پېښور کې د اسلام بیرغ پورته کړو. د محمود غزنوی د مرګ نه پس د غزنوی حکومت کمزور شو او پېښور کې د غوري سلطنت او بیا سلجوقي او د منګولو وخت کاری. عمران رشید د پېښور په حق له خپل کتاب کې لیکي چې شپاړسمه صدی د تیموري خاندان دور ظهیر الدین بابر نه پیلېږي، خو بیا چې کله 1918 کې په پېښور د مغولو گرفت کمزورې شو نو په کال 1918 کې احمد شاه ابدالي پېښور د خپلې ولکې لاندې راوستو. د دې نه وروسته څو کالو دپاره بارکزی خاندان د سرداران پېښور په نوم په پېښور حکومت کړی و، او بیا د کال 1918 نه پس سیکانو پېښور فتح کړو. په کال 1905 کې انګریزانو د سیکانو نه پېښور واخیستو، او د کال 1918 نه پس پېښور د پاکستان په برخه کې راغلو. پېښور کې د بېنظیر بټو وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې د پېښور تاریخ باندې پی ایچ ڈی کړې ده وایي چې دورانی دور کې پېښور د افغان ریاست د یخنۍ یا وینټر کیپیټل او
دورانیانو د کوم دلته امپایر او د افغان امپایر چې او چې احمد شاه دورانی راهي فاوندر دی، نو هغه دوران کې خو کندهار د دی دغه دارالخلافه وا. خو کله چې دا هغه جانشین تیمور شاه هغه چې تخت باندې کېناستو نو هغه څه وخت پس د کندهار نه هغه تخت کابل ته شفت کو، دارالخلافه کابل شو. او په دغه دور کې بیا یخنیانو کې به دغه داسې وینټر کیپیٹل چیو نا پیښور اور سمر کیپیٹل چیو نا آغا نو ہو کابل نو تقریبا نیم کال بدی دے رکی دی جے نا پتخت باندے کنا سو پل بادشاہی بے کولا.
پیښور کې ګورګټلی د شاه جی ډیرې کوټلا موسین خان بالایثار کې سخانه پیپل منډه د پیښور دروازې او دیوالونه د تیر وختونو او تهذیبونو پاتې نخې دي. دا پیپل منډه په حق لا پروفیسر فدا الله سیرای وای چې کنشک باچا په وخت کې دلته د پیپل اونه نال شوی و چې بیا رستو خوښه 1500 کال د بابر وخت پوري موجوده پیپل منډه کې ولاړه و.
د کم اونے لاندے مہاتما بوتا دور حاصل شو یوا سانگا دا اشوک زوی چکم دے سری لنکا تا وڑے ہو کنیش چکم دے نو آگا یو سانگا دلتا را وڑے ہو چاگا پیپل منڈائی کیا کھا کھا کھڑے دا دمرا لویا شدوا ہونا چی بابر چی راگ بابر ویچے ہو خود دا سے خود دا خود جیبا ہونا دا دمرا لویا ہون دیا آگا وقت سر آگا اوچا شو آگا خو سری لنکا چکے چکم دے ناغلا اسم آگا ہونا چکم دا جون دے دا.
پیښور ته د ګلونو او باغونو ښار هم ویلی شي. چرته چې د ګندارا او بیا د مغلو وخت کې باغونه د ښار ښکلا یو په دوه کړې وه. د لرغوني آثارو ماهر زور دورانی د ظهیر الدین بابر د دور په حق لوای چې دا بالایثار کلا هم په دغه وخت کې بیا جوړه شوې وه او د دې د چاپرچل په حق لا بابر په خپل کتاب کې لیکي.
څونه د فخر خبره ده چې هغه هر کله راکوشو خیبر د غرونو لاندې راکوشو هغه بیا راغو پیښور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته کلا جوڑا کا تو آگا تو منگن سباب دا بالا سار ہوئی تو آگا تو اس کے بابری کے لیے کلے دا جسے بہ ماضی کرے کہ دل تب ناس بہم آگا زی اس آگا نخ کلے دا وہ ماں بہ کتو چی یار لاندے دے ڈیرے نا ٹول لاندے اچھا تو ڈیرے بہ کنا دا ٹول سبزہ بہ باغونو او بو
دا سرحد کنزرویشن نیٹورک یا دا پختونخوا دا لرغونی آثار و دا سارن شبکی یو غلی عادل ظریف دا سکانو دا دور پہ حق لوائے چی پا دا وقت کی پا زائی مسلمانانو باندے دیر ظلم ہم شویو خو دا پاولو او ویټیبل چې دا ابو تبیلا په نوم پیژندل شو د پیښور نه غیر چاپیره دیوال او دروازې جوړ کړی وي چې مقصد یې د پیښور حفاظت او
جی پخوانی د دروازې چې کم دي د ماخر کې دا د سکانو دا غین لګ د مغل دور نه دا د رخصیو چې دا پخوانی خار شو نو دا غین بهر چې کم دي نو دمر آبادی نه او د خار چې کمونه په دې دروازې دا 24 دروازې کې سمرا دا غیر چاپیر راته او نو دې ته ورل سټی
دا چې پښتانه او نور کامونه په پیښور کې د کوم وخت نمیشتي په دواب کې د پیښور پوهنتون ته تاریخ څنګه پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې اوه مسده کې پیښور او خیبر پښتونخوا نور برخو ته پښتانه په غیر رسمي یا ذاتی توګه راغلي خو بیا د ظهیر الدین بابر په وخت کې پښتانه پیښور ته په ډلیز شکل کې راغلي دي.
نو دا مختلف فیزز کې دلته کې پښتانه مایګریټ کړي دي او بعضې سسټمیټک د دې مایګریشن دي او بعضې ایرریګولر مایګریشنز دي کنه. نو هغه ایرریګولر مایګریشنز چې دي هغه 7th سنچری نه بعضې خلک وایي چې هغه ټایم نه دا شی شروع شوی او دا بابر په زمانه کې هم دا راځي چې بھائی هغه هم پراپرلی پښتانه دلته کې سټیشن کړي وي.
دا ګلونو ښار پیښور وخت په وخت پښتنو شاعرانو په ټپو چاربوتو او نظمونو او سندرو کې یاد کړی دی. دا خوشحال خان خټک پنس ک پیښور ښار د هر دیار نه خدي نو بیا رحمان بابا د ظالمانو حاکمانو په سبب پیښور او ګور یو ګرځولې دي. دا پښتو اکیډمي په خوانی ډایرکټر ډاکټر راجولی شاه خټک په دې کلا وایي
پیښور ډېر ظالمان حاکمان نو رحمان بابا سبب د ظالمان او حاکمان یعنی حاکم کے ظالم سے داغت دا وجنا گورا گورا پہ خبر درے واڑ یو دی نو پدی کے اس فرق نشتر دگا داغا وقت حالات واقعات یا گورد سے نو رحمان بابا آگے تے اشارہ کی
خود تیر صدی دا اتمی لسی دی راسی دا پختنو اولیسی شاعرانو کلم او دا دی سمی ادب او شاعری پا دغه درد کی دردی دل اخکاری دا نور شاعرانو پرنگ اولیسی شاعر او کام پرست رحمت شاہ سائل پنیز دا عمرونو راسی دا گلونو دا خار پا تو گایات پی خور تا یو پختون دا گلونو نپر تا حس نشی پردولی
آدر دا دول کمار دا گلونو تصویر میں دل
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنګ په پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.